سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازده رادیو نه اوري. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چاوي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندویو کارکوونکو په وړاندې د زور زیاتي د دوی د تښتونې ټپي کولو او ځورونې راپورونه ورکول شوي دي. په جنوا کې د وچا ویان جینس لیرکا پرون جمعه په یو کانفرانس کې وویل په 2024 کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکوونکي، روغتیا پالان، د مرستو رسولو پرسونل او د بشري چارو نور مامورین وژل شوي دي. هغه د نړۍ په سطحه د وژل شویو بشري کارکوونکو شمیر تر 201 زیات یاد کړی دي. په فاریاب ولایت کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 15 کسانو د مړینې او 9 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي خبري اژانس د طالبانو په تر کنټرول لاندې نن دا خبر ورکړی چې د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست ویلي دغه ټرافیکي پیښه پرون جمعه جوزجان ته په لویه لاره او په پښتونکوټ ولسوالۍ کې شوې ده. د دغو پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. افغانستان ته له ایران او پاکستان د 141 کورنۍ یو د ستنېدلو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي خبري اژانس د طالبانو پر کنټرول لاندې دی خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 21 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 44، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 950 او د هرات د اسلام کلا له لارې 40 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته راستانه شوي دي. له پاکستانه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د کور می اجنسی چارواکي وی هلته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د کور می مرستیال کمشنر جاویدالا مسید پرون ناوخته د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي شخړه لومړی په جلامی، چار دیوال او ټالو کنج کې پیل شوی او بیا نورو سیمو ته غځېدلې ده. نوموړي ویل چې په دې نښتو کې تر اوسه دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکو تر اوسه د 15 کسانو مړینه تایید کړې، خو نه دي ویلي چې په دوی کې څو تنه شیعه او څو تنه سنیان دي. مرستیال جاویدالا مسید ویلي شخړه ناڅاپي پیل شوې او د سیمې حالات دومره خراب دی چې له انتظامي چارواکو سره یې د مخنیوي لپاره وسایل هم نشته. د فلسطینی رسنیو د پرونی یو راپورونو له مخې پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حملې وروسته په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وافا خبری اژانس د په تازه حمله کې د وژل شویو شمیر 8 تنه یاد کړی دي. دا اژانس وایي د غزې ښار په شمالي ولسوالۍ شجاعیه کې پر یوه کور هم حمله کې خلکو ته مرګ ژوبله وښتې ده. د اروپای پارلمان مشر روبرت را متسولا د اوکراین لخوا د روسیې د بشپړ تهاجم پر وړاندې د ځان دفاع لپاره د اوږد واټانه توغندیو د کارونې ملاتړ وکړ. هغې له جرمني غوښتنه وکړه چې د تاوروس په نوم د اوږد واټانه توغندیو دستګاه سمدلاسه جګړه ځپلې اوکراین ته ولېږدوي. متسولا په هغه مرکه کې چې نن د دوو ورځپاڼو خپره کړې ده ویلي دي چې کله چې له هغې پوښتنه شوې هغه هیوادونه چې اوکراین ته اوږد واټانه توغندي ورکوي، آیا اوکراین ته باید دا اجازه ورکړي چې په روسیې کې دننه پر اهدافو یې وکاروي؟ هغې ځواب ورکړی دی. هاو د ناټو سرمنشي مارک روټا پرون د امریکا د متحدو ایالتونو د فلوریډا ایالت په پام بیچ کې له منتخب ولسمشر جو بایډن سره وکتل. د ناټو ویاندې فراه دخل الله نن په یوه لنډه اعلامیه کې وویل هغوی د هغو نړیوالو امنیتي مسلو په اړه بحث وکړ چې ناټو تړون ورسره مخامخ دی. ناټو تړون د هالنډي رسنیو د راپورونو په اړه د تبصرو غوښتنې ځواب نه کړې. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د ناټو سرمنشي مارک روټا چې د هالنډ پخوانی صدر اعظم دی، د هالنډ په یوه دولتي الوتکه کې تر ټرمپ سره له کتنې وروسته فلوریډا ته تللی دی. روټا له هغو اروپایي مشرانو دی چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره یعنې 2018 څخه تر 2020 کال پورې له هغه سره ښې کاري اړیکې درلودې. د خبری مجلې ته موزه فرشته صحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ او هغه کسان چې له ګاونډیو هیوادونو راستانه شوي دي خپل ستونزو خبرې کوي.
زمنګ کور نه د کور وسایل هر څه په سیلابونو کې له منځه لاړ. نو اوس د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخارۍ، کمپلې، هېڅ شی نه لرو د ژمي لپاره، خاص لرګي.
معترضو افغانو میرمنو او اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستی خط لیکلی دی.
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمندو سرورونو ته اشاره شوې ده.
د اوروزګان ولایت تر څنګ بهرني راپورونه هم شته. را سره اوسئ، ټول به په دې خپرونه کې واورئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری مجله ته مو بیا هم هر کله کوم. دا سرپناه نړیوال کلستر جی اس سی وای د بیلابیل ستونزو لکبله بس باندې شپک سو وزر ارمن کسان په افغانستان کې ل ژمنۍ مرستو به برخه پات شي. په همدې ورت همدې وخت کې ل طبي افاتونه زیانمن شوی کسان او هغه کسان چې ل غونډي او هیوادونو راوتلې دي ل خپل ستونزو غږیږي. دغه ستونزې او د خبرې په دغه راپور کې واوري.
د ژمی پر رسیدو او د اړمنو کسانو د مخبر زیاتیدون کوستونز او ننګونو پړه د اندیښنو په دوام تازه د سرپناه نړیوال کلستر یا جی ایس سی وایي چې سلګونه زر اړمنو کسانو ته به په ژمی کې مرسته ورونه رسیږي. دغه کلستر چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیټ سی آر او نورو اړوند بنسټونو سره په ګډه کار کوي، پرون جمعه د نومبر 22مه په یو راپور کې ویلي چې د بیلابیلو ستونزو له کبله به څه باندې شپږ سوه زره اړمن کسان له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې شي. په راپور کې د بودیجې کمښت پر ښځینه کارمندانو محدودیتونه او بیوروکراسي د مرستو د نرسیدو لوی لاملونه بلل شوي دي. په راپور کې دا شان راغلي چې که څه هم د روان 2024 کال د جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې له اړمنو سره د سرپناه په ګډون بیلابیلې مرستې شوي، خو لا هم د عاجلو ژمنیو مرستو لپاره 40 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د راپور له مخې طبیعي آفتونو څخه زیانمن شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي کډوال تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي. په همدې حال کې له طبیعي آفتونو یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ بیا وایي که د هوا تر سړېدو ورسره ژمنۍ مرستې ونه شي نو له جدي ننګونو سره به مخ شي. د بغلان ولایت اوسیدونکي او له طبیعي آفتونو زیانمن شوي مرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمنګ کورونه د کور وسایل هر څه په سیلابونو کې له منځه لاړ. نو اوس د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخارۍ، کمپلې، هېڅ شی نه لرو د ژمي لپاره، خاص لرګي. چارواکو څخه مو دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي، نو که چېرته موږ سره مرستې ونه شي د ژمي کې به ډېر مشکل سره موږ مخ شو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمیع الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
وادې موږ ته ډېرو خلکو راکړي، د حکومت هم وادې راکړي، خیریه بنسټونو هم وادې راکړي، دمداسې بهر میشته افغانانو موږ سره وادې کړي، نو د دوی ته په تمه یو، د ترګې په لارې یو، د ټولو خیریه بنسټونو حکومتونو حکومت منې همدا غږ ده چې موږ سره نیو د تحصیل او د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم اندېښنه ښودلې وه چې یوازې په هرات کې 15 زره زلزله ځپلې کورنۍ د سرپناه له نشتوالي سره مخ دي. په تیر اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم خبرداري ورکړی چې اوسمهال له 20 میلیونو ډیر افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان له ګاونډیو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال هم وایي دا چې امکانات نه لري نو د ژمي را رسېدو ته ډېر اندېښمن دي. محمد قادر چې 4 میاشتې وړاندې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه راغلی، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
د 4 میاشتې کې چې موږ دلته راغلي یو، ډېر په بد وضعیت کې، هر چا ته چیغې وهو، هر دفتر ته، خلکو ته چې موږ غږ واوري، ژمی راغلو، هوا سړه ده، زموږ ماشومان، موږ حتی بل چا کور کې، زموږ خپلوانو کور د هغې سره موږ اوسېږو، تر څو به سړی اوسېږي پردیو کورونو کې.
د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون ځپونکې څپې په افغانستان کې د ګڼو ویجاړیو او قربانیو تر څنګ لسګونه زره کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړ ویستلې چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو د ژمي پر رسېدو د غواړمنو ته د مرستې رسونې په اړه وار له مخه اندېښنې ښودلې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
له زده کړو بې برخې شوي افغان نجونې د هلکانو په څیر زده کړو ته د لاسرسي د حق غوښتنه کوي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د خپلې نامعلومې راتلونکي په اړه اندېښنه لري. په دې اړه دې راپور ته غوږ شئ.
په شرایطو کې دا و په دنیا آمدیم باید بمانو رویاهایم دیوار بکشه.
د کابل خار اوسیدون کې سوسن چې د خونځي له خلاصولو وروسته لوړ زده کړو پاتې شوی ازادي راډیو ته وویل
چرا شرایط کې داو په دنیا آمدیم باید بمانو رویاهایم دیوار بکشه.
ولی شرایط می دهیلو پر وړاندې خنډ شي. هر ورځ په خیال کې می دا وی چې د ازموینې د میز تر شبکینم او د کانکور ازموینې پوښتنې به ځوابوم. د هرې ورځې په تیرېدو نهیلې مې په وجود کې ریښې ځغلوي. دا چې ولې زه له کانکور ازموینې پاتې یم.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي حماسه چې تر شپږم ټولګي زده کړې کړې دي خو د طالبانو په بیا واکمنېدو له زده کړو راګرځول شوې ازادي راډیو ته وویل
ما د خطر سنف ششم بدم
زه په شپږم ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل. تل مې دا هیله لرله چې ښوونځي ته په تګ سره خپله راتلونکی روښانه کړم، خو داسې ورځ راغله چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ وتړلې. دا خبر زموږ لپاره ډېر ویرونکی و او نړۍ مو تیاره شوه.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې لوڼې له زده کړو بې برخې شوي هیله لري چې د زده کړو حق بیرته ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی میر عبدالقیوم چې دوه لوڼې له زده کړو بې برخې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از ما دختره کنیم دیگه سارا جان محصل سال دوم پانتون
دیوه از ما یو لور در پانتون در دویم سنف محصله و او بله هغه در خوانسی در یو لسم تولگیز دکه اون که وچه لزدک رو پاتش بی در اغوی پا استعداد می افسوس رازی
خانه موندن و از درس معروم شدن وای پا استعداد از نمی دختره کنیم
در خمر پا نوم یو مور پا دیار اخبال نخنه لازادی رادیو سره دست شریکوی
سه سال است که مشان به خانه هستن.
درې کله کې یی چلونی مې په کور کې دی. روحي او رواني په دوي وضعیت خنه ده. هیله لرم چې درس ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان جون او هلکانو د لاسرسي له حق هم ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې پرون جمعه د نومبر 22مه د زده کړو د ونی په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د لوست وګړو پر مټ کولای شي اقتصادي ثبات او پرمختګ ته ورسیږي او زده کړې کولای شي چې په ژوند کې مثبت تغیرات رامنځته کړي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همداراز د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې چې له کبله د هرې ورځې په تیرېدو ډیری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو په قصدي ډول 1,400,000 نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړې دي. دغه سازمان د موندونو لمخې په افغانستان کې د غونجونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له زده کړو بې برخې کیږي، ځکه په خبره هر کال ډیری نجونې له شپږمو ټولګیو فارغېږي خو وړاندې زده کړو ته د محدودیتونو له کبله دوام نشي ورکولی.
له زده کړو بې برخې شوې افغان نجونې وې چې خپلو ستونزو غږېدې. په ورته وخت کې معترضو افغانو میرمنو اعتراضي خوځښتونه او د بشري حقونو فعالانو هم د امریکا منتخب ولسمشر ته په همدې اړه یو پرانیستی لیک استولی دا چې څه دي په دې راپور کې واوري.
یو شمیر افغان معترضو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو فعالانو په یو پرانیستی لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوی د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوی چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې راغلي چې د دوحې تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده. د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده. همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو هغه مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د نو او د دوه تړون د کورنۍ نوړه پایلو سربېره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلي چې د دوه تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړې کړي او د سیمې د بې ثباتۍ د پراخې کډوالې ګواښ د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین چیز رکماز دولت ترامپ
زموږ لومړنۍ غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه شي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري. طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه شي.
افغانستان انجام داده
خود سیاسي چارو په اسدالله ندیم مې د دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي.
لغوه توافقنامه دوحه
د دوه د تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولای شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ترامپ حکومت له دې پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپل غوښتنو یو برخه پر دوی ومني.
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي او افغانان په خپله د افغانستان راتلونکی وټاکي. خو د ښځو او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو تل په دې تړون نیوکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوهې له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي.
د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم چې په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د غیزو په اړه جوړ شوی، تیره شپه د ایپل په نوم په ټلویزیوني شبکې نندارې ته وړاندې شو. په دې فلم کې لوبیدونکې ښځې او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې اقدام راتلونکي کې نور افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا چې په دې فلم کې څه و په دې اړه جزیا بله فیروزي عزیزي واورو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل تیره شپه د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړې او مسؤلینې دي، وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دختران که در کابل اعتراضات را
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي. خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهره حقپرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې یوه لاره زموږ اعتراضونه وه او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړې او د معترضو ښځو ډلې غړې زهره حقپرست بیا
په تاریخ 14 نومبر سال 2024 ریلیز شد، تاریخ 22 نومبر در اپل تیوی برنامهش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو او د نومبر په 22 په اپل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د وترګري ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو او خپلو ټولو حقونو د لاسه ورکولو له امله ورتونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کن فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام راړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی تېره اونۍ د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړئ. دا ډیره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرل پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
ډوډۍ او سرګل مستند فلم د اپل ټي وي په نه غورو فلمونو کې راغلی چې تیر شپه یې نندارې ته وړاندې کړ. اپل ټلویزیون د اپل مشهور نړیوالې کمپنۍ له پلاتفارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسام یو بهرنی موضوع ده. لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې لک تر لګي ولس کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دا چې نور حال څه دی په دې راپور کې ورته غوښ شي.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایي حملو لږ تر لږه 11 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماټان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمیرې دي، ځکه د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړیدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې څلورمه حمله ده. دا حمله داسې وخت زیاتې سوي چې د امریکا استازي آموس اوکشټاین تیره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلا کېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلولو شخړو په وروستیو 2 میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر درېمه برخه یعنی 200,000 کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بی پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتیری او نږدې 50 ملکیان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ چې په دې وروستیو کې یو شمیر غړي د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه راستانه شوي وایي چې د طالبانو حکومت هغوی ته د کار زمینه نه ده برابر کړې. په دې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوښ شي.
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ چې غړي په دې وروستیو کې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه راستانه شوي وایي چې د طالبان حکومت لخوا دوی ته د کار زمینه نه ده برابر شوې. په نیمروز ولایت کې د یو پخوانی معتاد کورنۍ غړي دا کوي چې د طالبان حکومت دوی یو خپلوان چې په نشه یي توکو روږدی و له دغه ولایت څخه کندهار ولایت ته د درملنې لپاره وړی و، خو د ده په خبره یې تر درملنې وروسته د اقتصادي ستونزو او بیکاري له امله هغه بیا په مخدره توکو روږدی شو. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
وخت کې کسی که اعتیاد داره
کله چې یو کس اعتیاد پرېږدي او هماغه کمپ یا له کوم ځای نه چې بستر وي راوځي، دولت د دوی لپاره کومه برنامه نه لري. که کومه برنامه دوی ته جوړه شي چې دوی هم بوخت وي او هم عاید ولري، له موادو څخه به لرې پاتې شي او بیا به نه روږدي کېږي.
همه که از مواد دور باشه که نه، پس دوباره رو به اعتیاد نداره، خیلی خوب میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکی جمشید وای مامای په خوا په نشئی توکو روغدی و او په دې وروستیو کې دغه ولایت له نشئی توکو سره د مبارزې لپاره مرکز څخه رخصت شوی دی. هغه په نشئی توکو روغدو کسانو ته د دوی تر درملنې وروسته د طالبان حکومت لخوا د کار د زمینی برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
ماما از کمپ متاتین تازه اومده، وضعیت خیلی
زما ماما تازه دروغ دو کسانو له کمپ څخه راغله، وضعیت ډیر ښه شوی او ډیر اقتصادي ستونزې لري چې امکان لري وضعیت لمخ کې څخه بهتر شي. باید د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي او یا هم ورته د کار زمينه برابر شي.
د د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د نومبر له 12 څخه تر 13 پورې په خپل ایکسپانه د جلا جلا مطالبه په خبرولو سره اعلان کړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 219 تنه په مخدره مواد روږدي کسان له 4 میاشتو درملنې او حرفوي زده کړو د ترلاسه کولو وروسته د اعتیاد درملنې له مرکزونو څخه رخصت شوي دي. همداشان ویل شوي چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولولو لړۍ په دوام کې د طالبانو حکومت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤلینو له بیلابیلو ولایتونو څخه 106 اتیا تنه په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې د درملنې مرکزونو ته لیږدولي دي. مګر د روږدي کسانو د درملنې وروسته د پاملرنې لپاره اړینې لارښوونې څه دي؟ ارواپو مصدق شرق ازادي راډیو ته وویل
به نزد یک روانشناس یا مشاور روانی اجتماعی هفته وار یا دو هفته بعد یک مرتبه
په اونیز ډول ارواپو ته تک ځان ته پاملرنه او ورځنی فعالیتونه سپورت مطالعه او د ورځنیو کارونو پلان کول دوی سره مرسته کوي چې خپل ټول فکر او ذهنیت په ورځنیو فعالیتونو متمرکز کړي او اجازه ورنکړي چې د پخوا په څیر دوی موادو ته وهڅول شي
و نه اگذاره که میل او اشتیاقشان دوباره به گذشته برگرده.
و مغختل چې له درملنې راستنه شوي روږدو کسانو ته د کار د زمینې برابرولو په اړه د طالبانو حکومت پلان په اړه د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی نظر هم مخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي وو چې په تېر کال کې د نشه یي توکو د پیر او پلور په تور 15,504 کسان نیول شوي او شاوخوا 22,891 روږدي کسان د درملنې مرکزونو ته لیږدول شوي دي.
دا اورزګان د لری پرته سیمو سیدون کې د ژوند د لومړنۍ او سنتیاو ته د لاسرسي لپاره غوښتنې کوي. دا چې دوی څوي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ وسیدون کې د روغتیایي خدمتونو د کمښت او د مجربه شزینه او نارینه ډاکټرانو د نشټوالي لامل اندیشمندي. دی وای چې د خراب لارو له کبله اکثره وخت ناروغان د ترینکوټ روغتون ته پر رسیدو کې ژوند له لاسه ورکوي او له حکومت او موسسو غوښتنه کوي چې په دې لری پرته ولسوالۍ کې د روغتیایي خدمات ښه کړي او مسلکي ډاکټران دی ورته وګماري.
روغتونونه نشته پکښې کې، روغتونونه ټول نړېدلي دي. ډاکټران ولاک پکښې کې، ډاکټران چې پکښې کې دواوې نشته پکښې کې، ټول خلک دا وته والا کې راځي د کمخونی د لاسه په مرکې دي. د موټر کرایه موږ ته ورکړه، موټر مو ته ونیو غالک مو واسه مو دکاندارانو
شپخانه مریض او سدل ته غرمه یو کښنی راوستې یو می اشکدل چې د مکمل درد تداویل تلاندې چې دوه شې نسته چې د ډاکټر نسته په ډاکټر کې ته د دې کښنی علاج وسی.
اوس قدرتمن سړی خو به موټر ته وخیږي، خپل موټر لري یا به د ځان استعداد لري درازه به ورزما خو وس نه د پر زما دا وس دی یو و ته لزر موټر ته ورکند وچ مجبورې د مریض په خاطر سپه تکلیف ته علاج وسوس کني بالا
زخپل پرم دا د زخمه ده د یوی روپی د وای مو ولا کلی زل یاد نه سمور کلی تاسو بخلاص ورته کومر ته نه راځي وسایل مو نه لرو شبلا.
د اورزګان ډیری ولسوالۍ او کلی په داسې حال کې دي چې یا روغتیایي مرکزونه نه لري او یا کپکشي هم وي سم خدمات نه پکشي کې وړاندې کیږي. خلک د ناروغیو په پیښو کې اړ دي چې د اوږده واټنونو په وهلو سره ځانونه ښارونو ته ورسوي، خو د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله ډیر خلک د دې توان هم نه لري. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاري اغا ولی قریشي وایي په خاص اورزګان کې دا مهال تر لس زیات روغتیایي مرکزونه فعالیت لري.
په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ګڼ شمېر هلته صحي کلینیکونه فعال دي او سمیز کلینیکونه فعال دي او تقریبا په زیات شمېر باندې هلته مجرب ډاکتران په هماغه کلینیکو کې البته هغه فعالیت کوي، هلته کار کوي. مو بیا هم کوشش کوو تر څو دغه ستونزه او دغه مشکلات تر مرکزي مسؤلینو پورې ورسو او دغه مشکلات او دغه ستونزه تر یو حده پورې ورته حل کړو.
د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د روغتیایي خدماتو د نشټوالي او د ډاکټرانو له کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومت او اړوندو موسسو غوښتنه کوي چې باید د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي تر څو د ناروغانو ژوند وژغورل سي او روغتیایي ستونزې حل سي.
مننه چې تر دې د مرا سره وی کور مو ودان. تاسو کولای شئ ازادي رادیو وس د سهال شپږو د ماخام تر شپږو په لاندو سپو نون نسیه ویش پینزه ویشتاو ده مخام لشپگو ده سهار تر شپگو پا منزنه سپا دولست شپگ نوی پا طول افغانستان که واوری و ده ازادی رادیو ده راپورونه و نور راپورونه کولیشه ده ازادی رادیو پا بپانه که ازادی .com که واوری. مننه چرا سراوی واس هم زمونگ همکار اومی